آزاده پاتسپوک.
در امواج آزادی
خبرونه ته شرخلی په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد روابط د نویو تحولاتو لپاره منسکې دو سره په کوم لور روان دي. احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د کندهار په ښار کې ځانمرګي بریچ شوې چې اوس مې روغتي سرچینې پکې د 19 کسانو د وژلو او 300 نورو د ټپ کېدو خبره کوي. د ډیری اسماعیل خان په ټانک کې د پاکستان پر پوز په ځانمرګي بریچ کې د پوز په وینا دوه سرتیري وژل شوي او 22 ټپيان دي. درې ورځې مخکې تر دې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان غړي یې وژلې دي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل چې په دې بمباریو کې 15 ماشومان او درې ښځې وژل شوي دي. د پاکستان د جنگي الوتکو تر برید وروسته افغان طالبانو پر پوله نږدې 8 ځای د پاکستاني ځواکونو پر مرکزونو ډزې وکړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تر دې حمله وروسته د کابینې غونډې ته وویل چې له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخته وویل که د طالبان حکومت د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو مخنیوي ونه کړي نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ډپ کړي. شاغلی آصف زیاته کړه چې افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي. پاکستان سشکل په جنوري کې له ایران سره وروسته تر دې روابط کړکې چن کړل چې ایران په بلوچستان بمباری وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباری وکړه، خو وروسته د خبرو له لارې دا ستونزه هواره شوه. اما له کابل سره دا مشکل که چیرته له تیر کال سره پرتله شي زیات شوی دی. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد اسحاق اتمر د پانتون استاد، شفیق همدر د سیاسي چارو کتونکی او یوسف امین زازی د سیاسي او پوځي چارو کتونکی د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب، له تاسو دا پوښتنه وکم چې څه فکر کوئ چې دغه روابط د کابل او اسلام آباد په کوم لور روان دي؟
مننه صاحب، تاسو سلامونه جناب همدر صاحب او زازی صاحب ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه و نیکیله. په یقین سره پاکستان خپل ستراتیژیک اوم په افغانستان کې د څلوېښت 50 کلونو را په دې خوا ساتلی او په هغه باندې دوی روان دي. زما ډیر باور دا نه دی چې د افغانستان اوسنی نظام دی دوی په هغه مرحله کې وي چې دوی په یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یوه برخه ده او دا ډېر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنګ ګټو خو خپل وطن به خرابوو، ویجاړوو. اما خبره اوس دا ده چې ولې دغه لوبه روانه شوې. زما مخکې عرض دا و چې پاکستان د امریکا او د انګلیس ډیر سابقه ملګری او ستراتیژیک دوست دی، او پاکستان بدون د امریکا او د انګلیس د مشورې نه هیڅ کار ته لاس نه پورې کوي. تر څو چې د هغوی نه دغه اپروول نه وي اخیستی، دوی اصلا په دغه حد کې نه دي چې یو اعلامیه هم ورکړي. آیا واقعا پاکستانیان افغانستان کې دومره عاجز دي که مون تیر څلوېښت کلونو کې وګورو د افغانستان څه مشران، جهادي مشران زما هدف دی، دوی ټول په پاکستان کې روزل شوي وو، هلته دوی امکانات ترلاسه کړل او د همغه سې نه هغوی په واک ورسېدل. د هغه نه وروسته کله چې طالبان اول ځل راغلل، ستاسو هم په یاد دي، د میلمنو هم په یاد دی، دا د پاکستان په زور په افغانستان باندې واکمن شو. او کله چې امریکا هم په افغانستان باندې یرغل وکړ، دا د پاکستان د لارې نه و او د پاکستان په همکاري دا کار وشو. وروستی ځل کله چې بیا طالبان راغلل، په دې باندې خو ټول باندې اعتراف کوو چې دا د پاکستان نه راغلل. حتی په لومړیو ورځو کې زه تاسو ته دا وایم چې د دوی ځینې استخباراتي عملیاتي پرسونل په دغه په دغه یرغل کې د جمهوریت د حکومت پر ضد باندې دوی شامل وو.
اتمر سه محترم او بخشی تاسو د تاریخچه بیان کړه، نو څه شی د دې باید سوي دي چې د په کابل کې د واکمنو طالبانو او د اسلام آباد روابط کړه کې چنش؟
زه ډیر په دې باندې باور نه کوم چې دا به واقعا دغه سي یو قصه ای، ځکه چې اوسني طالبان ډیر عمیق روابط لري.
پامدی برخه کې بعد همدر صاحب نظر واخلم. همدر صاحب تاسو له اتمر صاحب سره موافق یاست؟
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته اتمر صاحب ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته درنو کوم سلامونه. زه په دې اړه متفاوت نظر لرم. کله چې په دوحه کې د طالبانو دفتر پرانستر شو او امریکایانو تصمیم ونیو د ترامپ اداري چې نور به د افغانستان نه وځي، تر دې وروسته د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان لپاره خلیل زاد د پاکستانی چارواکو سره ځینې هوکړې درلودلې. په هغې هوکړه کې د طالبانو مشران چې ملا عبدالغني برادر و د هغې خوشي کول و، د نورو مشرانو خوشي کول که هغې ته اسانتیاوې ورکول و. بالاخره پاکستان هم په دې پوه شو چې امریکا د دې منطقې نه وځي، نو د دې لپاره یو پالیسي جوړه کړله. پالیسی دا و چې په 2013 کال کې عمران خان او هغه افراطی کړۍ چې پایسای کې و لکه جنرال فیض حمید هغه قدرت ته ورساوه، په پاکستان کې حالات تاسو ولیدل، هغه زمينه دې ته مساعده شوله چې په افغانستان کې حالات تغییر شي او دغه سي یو حکومت او دغه سي یو شی تر شاوي. تر هغه وروسته دغه سناریو داسې جوړ شوې و چې کله چې په افغانستان کې نظام تغییر وکړي، د ټي ټي پی کوم غړي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو سره په شلو کلونو کې ملو، هغه برازي په پاکستان کې به مشتکیږي په خپل سیمو کې. کچیرته دوی ټینګار په دې باندې وی چې د دوی په سیمو کې شریعت نافذ شي، نو حتی جنرال فیض حمید دا خبره هم ورسره منلې و او تر هغه وروسته په دې اړه باندې مذاکرات هم په کابل کې دوه ځله په کانټیننټل او سیرینا هوټل کې وشول د ټي ټي پی د مهمو مشرانو سره، چې تر هغه وروسته بیا ترور شول. خبره داسې جوړه شوې وه، لیکن دغه کیسه غرب ته یا په خپل د پاکستان هغه د استخباراتو یا د پاکستان د پوز هغه غوښنه برخه ته چې په غرب پورې اړه لري خوندې ور نه کړو. بل دغه د ټي ټي پی ځینې غړي دغه توافق له مخې دغه سیمو ته لاړه، دلته میشت شول د خپلو سلاحو سره. د ځایي خلکو چیغې راپورته شولې، ځایي خلکو په دې اړه مظاهرې او لاریونونه وکړل، خلک یې خبر کړل چې دا خو بیرته دې سیمې ته وسلوال راځي. نو په دې اساس باندې هغه پروسه بیرته په ټاپه باندې ودرېدله. په پاکستان کې عمران خان د قدرت نه ایسته شو، هغه پروسه تکمیلا خرابه شوله. تاسو په جریان کې یاست چې په 2018 کال کې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د عمران خان حکومت د او آی سی دوی غونډې ورته جوړې کړلې په اسلام آباد کې. د دې لپاره غټ ملاتړ شروع کړی و، غټ کار روان و په دې منطقه کې د مغه پروژې د مخې. خو هغه پروژه چې په پاکستان کې سټاپ شوله، باجوا بیرته تصمیم ونیوه د عاصم منیر او ځینو نورو کړی سره، نو بالاخره مسله دا شوله چې د افغان طالبانو سره هم د پاکستان اړیکې خراب شولې.
مانه نه د ځاځي صاحب نظر به واخلم. یوسف امین ځاځي صاحب، مخکې اتمر صاحب دې مسئلې ته اشاره وکړله چې دی په دغو خرابو روابطو کې شک ویني. تاسو چې د پوځي چارو کتونکي هم یاست، که دا سوال له تاسو په دې ډول وکړم چې په تیر یو کال کې څه باندې 450 حملې په پاکستان کې شوې دي د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې، آیا دا تاسو ته یو لوب شکر یا کنه د پاکستان وضعیت په خرابېدو دی او ګډوډ شوی؟
مننه صاحب، دوستان ته ټول ته سلامونه، اندرسه ته مرسه ته او تاسو ته. د ما نظر دا ده چې دا لوب د کوم شروع ولا کړه چې امریکا په دوحه کې د طالبانو سره کېناستل، بالاخره یو توافق نامه یا یو قرارداد امضا شو. هماغه دي کې مونږ ویلي چې دغه توافق نامه یا دا قرارداد ناقصه ده. هغه په دې معنا چې نه نظر پور کې ور کې او نه څېړون کې پور کې او چې په آئنده کې د نغز د توافق نامې څوک کوي نه کومه ګارنټي ور کې او نه کوم ضمانت په منځ کې وو. ما هم غلط ویلي چې دا فقط په لوټو او بو کې په لوټه کې خودل دي او تیرېدل دي. نن بعد دونی مو څه کم درې کاله بعد چې طالبان حاکمیت نیولې ده حاکم دي په افغانستان کې تروس پورې دا مسله معلومه نه ده په چې څه دغه توافقنامه نقص کړې ده یا په بل باندې دغه تورونه لګولې کېږي. دا هغه هدف و چې همدغه خلا یې رامنځته کړله. هغه خلا د دې دپاره رامنځته شوله چې په افغانستان کې باید جګړه دوام ولري او نورې ډلې باید تقویه شي چې هغه ته داعش ویل کېږي. زه د پاکستان د کاملا خبر یم کوم اطلاعات چې زه خپل لرم. هلته په بلوچستان کې په وزیرستان کې په کویټه کې شپږ اووه میاشتې اته میاشتې مخکې هلته داعش ته سربازګیری کېده.
دا داعش خو لکه څنګه چې ادا کیږي په افغانستان کې عملیات کوي. خبره د پاکستان و یعنی په پاکستان کې په تیر یو کال کې سباندې 1450 بریدونه شوي دي. یعنی د پاکستان وضعیت امنیتي وضعیت ستاسو په باور خراب شوی او کنه؟
نه خراب شوی دا خو د پاکستان هغه خپل لوبه ده چې په لوبه کې اوس دی راغلی ده. دا لوبه د انګریزانو و رهبری کې دا او د امریکا طرفه رهبری کې دا په خپل لوبه کې چې
همدغه ستاسو همدا خبره د اتمر صاحب له نظر سره تقریبا نشته ده. لیکن له اتمر صاحب که دا پوښتنه وکم، اتمر صاحب فکر نه کوي چې سیاسي لوبي هر وخت بدلی شي؟ زازای صاحب هم دا وایي چې دا د انګریزانو د وخت سیاست ته یو تاسو مخکې دا خبره وکړه. اوس په 2024 کال کې هند د دنیا یو ډیر مهم سیاسي قدرت باندې بدل شوی دی. غرب په میلیاردونو ډالر سرمایه گذاري په هند کې کړې ده او بل لورته پاکستان د شوروي اتحاد د ماتېدو له امله خپل ستراتیژیک اهمیت په یو ډول له لاسه ورکړی دی. نو فکر کوي چې بیا هم غربیان له پاکستان سره دغومره نشتی دي؟ او که چیرته تاسو هو ځواب لري نو ولې پیسې نه ورکوي؟ پاکستان په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې دی.
ګورې همیشه هیوادونه خپل ګټو او منافع ته ګوري. دا داسې نه ده چې هغوی خپل روابط ته، تاریخ ته، ثقافت او کلتور ته، همسایګۍ ته او نورو شیانو ته ارجحیت ورکوي. د دوی ګټې او منافع د دوی دپاره ارجحیت لري. کله چې طالبان لکه چې دوستانو ویلې د دوهې د توافق نه وروسته دوی واک ته ورسېدل او په دغه وخت کې په سیمه کې تغییرات داسې راغلل چې پاکستان د عمران خان حکومت سقوط وکړ. پاکستان کې تغییرات راغلل. پاکستان کې امنیتي مشکل، اقتصادي مشکل، سیاسي مشکل پیدا شو. پاکستان خپل هغه ستراتیژیک اهمیت امریکا د پاره د لاسه ورکړ، ځکه کله چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاکستان د امریکا د پاره ډیر یو حیاتي اهمیت درلود، ځکه تجهیزات سلاحګانې د پاکستان د لارې نه راتللې او چې ووتلې ټول د پاکستان د لارې نه ووتلې. او پاکستان په دغه برخه کې په سلهاو میلیون ډالره د امریکا نه په کال کې ترلاسه کولې. کله چې دغه موقعیت پاکستان د لاسه ورکړ، د بلې خوانه خپله پاکستان کې تشنج او ناامني او اقتصادي مشکل د دې سبب شو چې د هند اهمیت ورځ تر بلې ډیر شي. اوس هند لکه چې موږ ګورو په سیمه ییز تحولاتو کې ډیر بااعتباره دی، ډیر رول لري. او ویل کېږي داسې چې هند افغانستان سره اوس ډیر نږدې روابط ساتلي او ډیر زر به تاسې د دې شاهدان اوسئ چې هند به افغانانو ته د مریضي ویزې ورکوي او پروازونه به د هند او د افغانستان ترمنځ شروع سي. دا په دې معنا ده چې د دغه تغییراتو نه طالبان ګټه پورته کړ او ډېر ښه ګټه پورته کړې. په دغه وخت کې دوی کوشش دا کوي چې د هغه قیمومیت نه ځان خلاص کړي کوم چې پاکستان همیشه دا غوښتل. اوس طالبان نوي دوستان لري لکه چین، لکه ایران، لکه روسیه، لکه هند. دوی یوازې په پاکستان باندې تکیه نه لري، نو ځکه دلته یو نوه دغسې حالت رامنځته شوی چې افغانان یا طالبان په دې باندې پوهشي چې زیاتی وخت دی چې د پاکستان هغه غوښتنه ته دوی ځواب
ورنکړي.
چې د دې راتلونکی څه کیږي دا یو بل بحث دی.
مننه. البته د هند او د طالبانو تر رابطو پورې تاسو دا خبره وکړه، پاکستان هم تور پورې کړی دی چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دننه د هند په مرسته روسل کیږي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د فیسبوک لاله مهم هم دا مسله له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو شمیر د ازادي رادیو اوریدونکو خپلې پښتنې او نظریات سره شریکې کړې دي. نیاز محمد مومن لیکي چې ملمنو حتمن دا پښتنه وکړي چې پاکستان بیا څه غواړي. دا مسله په خبرون کې خامخا راخلو. جنوب اوریدونکو سمې پښتنې نه دي کړې، یعنی شک یې کړی دی چې موږ سم خبرونه نه وړاندې کوو. زدران اسد لیکي سلامونه او ز پلانې مو زما پښتنه د پاکستان چې خپل هیواد نشي ساتلی په افغانانو ولې پر په افغانانو اچوي. ام ډي خان لیکلي دی پاکستان د سوال لمن غوړولې د غوړې لدی لاري پیسې راټولې کړي. احمد شاه امین لیکلي دی سیاست د غربیانو کار نه دی، هسي نوي خبرونه وکړي. او افغان وطن دوست لیکلي دی هر څوک په افغانستان کې واکمن وي پاکستان د غوي خلاف کار کوي. زنو نور اوریدون کوم خپل نظریات سره شریک کړي دي. له ټولو مننه کوم. محبت شوقي مثلا لیکلي چې پاکستان له منافقت لاس نه اخلي. زنو نور هم خپل نظر سره شریک کړي ده. له دوی ټولو مننه کوم، منندوی یم. اوس که دې موضوع تراشو هم درڅ په ورته وخت کې پاکستان ځینې فشارونه زیات کړي دي چې ورته ګورو. مثلا د ژمی په درشل کې کډوال ویستل او سی بی اعلان کړی دی چې د اپریل 15 وروسته به شاوخوا 8,500 نور کډوال چې ځینې اسناد هم لري هغه به وباسي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل دی چې له هند سره به د افغانستان ترانزیت لارې مخنیوي وکړي. کسان په دې لار باندې تجارتي مالونه نه ځین راځینه. خو تیر کال چې کله په دې لار باندې د هند د غنمو مرسته شوی غنم افغانستان ته راتل پاکستان لاره ورکړه. نور فشارونه هم پاکستان زیات کړی دی. د پاکستان په کابینه کې ډېر سخت خبرې شوې دي. د اخر خبرې به سره واخلم. د امریکا په ویلسن سیډنیز مارکس کې د جنوبی آسیا د تحقیقاتي څانګې مشر مایکل کوګلمن په فارن پالیسی کې به مقاله لیکلې ده او د هلته لیکي چې دا کړکیچ په زیاتې دوده او د دې اشاره کړې ده چې د پاکستان نوې لوی درسیس چې د آصف منیر چې د 2022 کال په نومبر را پدې خو د پاکستان د پوز مشر ده وایي د ډېر سخت دریس لري او د خپل خبرو باندې کلک ولاړ دي. نو حالات په خرابېدو دي په باور. هم در سپ تاسو څه فکر کوئ؟
د پاکستان وضعیت نه اقتصادي وضعیت ښه دی، نه امنیتي وضعیت ښه دی، او نه هم سیاسي وضعیت ښه دی. په پاکستان کې یو ډیموکراسي نشته ده. خلک خپلته واک او قدرت نه لري. د پاکستان خپل داخلي مشکلات هم شته دي. څو لوی مشکلات دي. لومړی خو د هند سره د دوی اوږده مبارزه، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر دغه لپاره د تروریستانو روزل په دې تقریبا تیرو سلویختو پینزه سلویختو کلونو کې د افغانستان سره د دوی لانجه، په منطقه کې د نورو هیوادونو سره د دوی لانجه. د پاکستان پالیسی هر وخت د نورو لوی هیوادونو لپاره د هغوی د پروژو عملی کولو په دې منطقه کې. نو اوس د پخپله د ځینو مسایلو ښکار شوی دی چې د بلوڅو مسله ده، د پښتنو مسله ده، اقتصادي مسایلو ځینې نور مسایل دي. راغلو دا سیمونیر خبره. سیمونیر د پاوز په دې پاوز کې هغه څوک دی چې غرب ته لږ نږدې دی. او جنرال باجوا هم نږدې وو، لیکن د دوی د خپل ګټو په اساس باندې هلته دوی تصمیم نیسي. او تنه دا د اسی منیر تصمیم هم نه دی، هلته دوی بورډ لري، دوی دا تصمیم تقریبا یو نفر نه نیسي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی د خپل خراب پالیسۍ ښکار شوې دي. دوی کومه پالیسۍ چې د منطقي د هیوادونو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره درلودله، پیغي کې دوی د کلاشنکو فرهنګ چې د افغانستان ته راوړ، هغه اوس د ډیورنډ کرښې واغه طرف ته حتی تر کراچۍ او تر پنجاب پورې رسېدلی.
همدر صاحب بخشي د کلاشنکوفت کلچر خبره د دوی پخوانی سر اعظم بنظیر بوټو هم کوله چې پاکستان ته افغانانو سره د کلاشنکوفت کلچر راغلی دی. دلته د کوګلمن یو بله خبره کوي، د اواز مې اوري دا کوګلمن یو بله خبره کوي. دی وایي چې په هغه وخت کې چې طالبانو د جمهوریت نظام په ضد باندې په افغانستان کې جګړه کوله، په هغه وخت کې پاکستان ته ډېر محتاج و، خو یو ډول له دغه احتیاج وتلی دی. تاسو سره موافق یاست له دې نظر سره؟
بالکل. ګورې د طالبانو سره چې څومره نادود، څومره ظلم چې خپل دغه پاکستانی ریاست وکړي چا ونه کړ، دوی ډیپلوماټان چې هغه ډیپلوماټیک او حقوقي مسؤلیت لري، هغه لوس لغړ چې د امریکانو ته وسپارل، ته دوی د دفاع وزیر مولا عبدالله خونزاده په کراچۍ کې په مرموز توګه وواژه، او استاد یاسر مالته تر اوسه پورې مړی ژوندی ورک دی. همداراز د طالبانو نور مشران یې ډېر وځورول په پاکستان کې. مولا عبدالغني برادر یې نه کاله زندانی کړی و، او دغه کوم حالت چې په دې تقریبا شل کاله وړاندې په افغانستان کې راغی، د امریکایانو د ناټو راتګ افغانستان ته د پاکستان د لارې و ټول اکمالات دم دې طرفه کېدل. نو هغه ټیټ پوړي کوم خلک چې دی، یو خود طالبانو هغه رهبری شورا ده چې هغه په پاکستان کې میشتو، هغوی څه اړیکې لري، لیکن دغه ټیټ پوړي خلک کومندانان او دغه نور دغه سرتیری چې دی، هغه په دې باندې پوهیږي چې پاکستان یو داسې هیواد دی چې هغه د سو استفاده کوي، د دوی د مشرانو سره ښه چلند نه دی کړی، د دوی د تیر عمارت تر پرځولو کې مهم رول لوبولی. نو هغه دښمنی په خپل ځای ده، او بل په منطقه کې کوم قدرتونه چې وو چې ورس د پاکستان خلاف دي، لکه ټي ټي پی، هغه شل کاله د وسلوالو طالبانو سره وګه په وګه د ناټو په خلاف باندې جنگېدلې دي. نو ورس افغان طالبان هم نشي کولای چې په وی باندې فشار راولي. نو په مجموع کې دا د دوی غلطه پالیسي وي چې د ذوالفقار علي بوټو او بیا د جنرال زیاد وخت نه رانیولې، د اختر عبدالرحمن پورې چې دا خبره کوله، نن هغه د بلوچستان د اطلاعاتو په خوانی وزیر جان اسکزی دا خبره لیکلې و چې په کابل کې باید هغه پالیسی عملی شي لکه اختر عبدالرحمن چې غوښتل. هغه دا خبره کړې و چې زه باید کابل لوله په ووینم، باید په دودونو کې ووینم، چې بدبختانه د مجاهدینو په وخت کې هم داسې وشول، کابل یې ړنګ کړ، او همدغه د ایسای پالیسی و. دغه اوس په دې تقریبا درې کال وړاندې همدغه یو پالیسی بدبختانه د غرب او د منطقې د هیوادونو د خوانه جوړه شوې، چې افغانستان یو ځل بیا وسکې زر شي، لیکن هغه موخه مساعده نه شوه. دغه کانګرس کې تاسو د دې دوه امریکایي جنرالانو خبرې واورئ چې دوی ویل که اشرف غنی لکه زیلنسکی ولاړ وای، نو نن به هم په افغانستان کې یو حکومت وای، یعنی معنا دا وخت روسه باید په افغانستان کې جنگ وای. نو مسله دا ده چې
خیر همدر صاحب دا معنا وی چې راخلو الته خو په کانګرس کې مختلفې خبرې کیږي، د بیلابیلو نظریاتو خلک التوي. د مخکې د فیسبوک لاله ری واوریدون کې دا پښتنه کړې ولې چې پاکستان له افغانستان څخه وړي، د چارو د کتون کې ډېبه پتنګ نظر هم لرو، دا به د سر شریکو
وریا دی. خپل غول چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي، هغه حکومت چې د دوی په پالیسیانو باندې راتاوشي، دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي، یا خپل ملي ګټې وساتي، یا خپل د اوبو پښتنه کوي، د خپل عزت پښتنه کوي، او د خپل وګړو پښتنه کوي، دا غوښتي چې پاکستان نه غواړي کچې د افغانستان د خپل اوبو پښتنه ونه کړی، فکر نه کوم چې پاکستان به غټي ستونزې ولري. که چېرته افغانستان د دوران کرخه پکله باندې خپل غټ پورته نه کړي، او پیری چې پاکستان څه رقم غوښتنې لري، هغه مخته بوزي، پاکستان بیا هم دا رقم بریدونه ونه کړي، دوی په وخت برید کوي چې په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوي کوي، حکومت د دوی مخنیوي کوي. نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کومې ستونزې چې ورځ تر بلې ډېرېږي، خصوصا د ټي ټي پی خوشحالی سره دوی په دې فکر کې دي چې کېږي شي په دې کې فیلی واکمنه طالبان ورسره مرسته وکړي.
دیوا پتنګ وا اتمر صاحب څنګه تاسو سره موافق یاسي چې دې کوم نظر درلود؟
بله بله زه برنامه چې موافقم یو بل خبرم غواړم اضافه کړم، هغه دا ده چې پاکستان یو باثباته قوي افغانستان نه غواړي او همیشه د دې پسې ده چې څنګه په افغانستان کې داسې ګوډاګي حکومتونه راولي چې د هغه په وسیله افغانستان کې ثبات رانشي، خپل منځي جګړې وي، زیربناګان خراب شي، خلک په دې کې ډیر صدمه وویني او دا کار کړی په دې کې موافق. نواز شریف په خپل د صدارت په وخت کې دا خبره وکړه چې ما د افغانستان اردو رنګ اول خو راشو په دې چې د مجاهدینو په وخت کې کله چې مجاهدین د پاکستان په وسیله قدرت ته ورسېدل اول دوی په خپل منځي جګړو باندې بوخت شول او دې سره سم د افغانستان ټول نظامي تجهیزات او نور څه شی چې د افغانستان هستي و هغه پاکستان ته کباړ شو، همدغه د مجاهدینو مشران اته تر دې پورې چې د دوی نیم کباړ باندې مشهور شو. نو دغه ټول هوایي ځواکونه، زغره وال، ټانکونه، موټرونه دغه ټول پاکستان ته لاړل او پاکستان د دې نه ډېر ګټه وکړه، مخصوصا خپل نواز شریف چې دی یو تجار یو سرمایدار و د دې په فابریکو کې دغه اوسپنې ټولې عمل ته دې هغه نه ګټه واخیستلې. پاکستان بیا هم د امریکا د راتګ سره سم د افغانستان د مسلې نه په سلهاو میلیونه په میلیاردونو ډالر ترلاسه که د افغانستان د جګړې نه پستلا بیا هم پاکستان په همدې پسې و چې کله طالبان راشي نو طالبان به همدغه کار وکړي چې اردو به ړنګ کړي، تجهیزات به مونږ تېنه راولو، دغه د اوبو مسله به همداسې پاتې شي، د انرژي مسله به همداسې پاتې شي، زموږ تجارت به په افغانستان کې وي، د دوی د سیاستونو حاکمان به مونږ یو. یعنی دغسې یو فکر دوی درلود، دغه د ایرانیانو خبره چې افغانستان د دوی حیات خلوت، لیکن دا کار خوشبختانه چې ونه اوس پاکستان په دې پسې دی چې څنګه دغه نسبي ثبات چې په افغانستان کې دی دام
مننه اتمر صاحب همدې موضوع کې به راځو همدرد صاحب ته، خو همدرد صاحب فکر کوم تاسو د مایک په برخه کې څه مشکل سره لرو، البته د ازادي راډیو تاسو ژغ انعکاس کې یا فکر کوم تاسو یې په لوړ ژغ اورئ دا پروګرام او یا څه دغسې یو مشکل دی چې که لطفا دغه ستونزه حل کړئ. او اوس مې آواز اوري؟
ستاسو
آواز اورم. اوس فکر کوم ستاسو ژغ هم بهتره سو. همدرد صاحب که په لنډو باندې ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم چې پاکستان لکه اتمر صاحب چې وویل که پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کې یو کمزوری هیواد وي، له کمزوري هیواد سره خو بیا تروریزم هم تړلی ده، جګړې هم تړلې دي، مخدر مواد هم تړلې دي، او افغانستان له پاکستان سره څه باندې 2500 کیلومتره اوږد سرحد لري، نو دا خو ناممکنه ده چې هغه هیواد له دې متاثره نشي. لکه څنګه چې په تیرو 40 کلونو کې پاکستان هم متاثر شوی دی، نن سبا د پاکستان اقتصادي وضعیت ته ګوره، سیاسي بې ثباتۍ ته ګوره، جګړو ته ګوره، هر ورځ په پاکستان کې تقریبا د وی چاودنې دی وی نامنې خبر لرو. نو پاکستان څه غواړي؟
بدبختانه د پاکستان د غلطه پالیسی هم دغه ده چې دوی فکر کوي چې یو ضعیف افغانستان د دوی د ګټو د پاره مهم دی، ځکه یو طرف ته هندوستان دی، بل طرف ته افغانستان هم قوي شي نو دوی به ښه ورځ په دې منطقه کې ونه لري. نو په دې خاطر باندې دوی هر
وخت سرچپه وبخشي هم درڅب کله چې دوه هیوادونه پیاوړي شي دوه خواو ته د دوی اقتصاد هم وده کوي.
خو پاکستان د هندوستان سره او پاکستان د افغانستان سره هغه تاریخي حقوقي مسائل لري، همداراز د پاکستان د غرض چې تاسو وګورئ ډیر کم دی، نو د دې لپاره خپل هغه ستراتیژیک اون چې د افغانستان ټاکلې د درې څلور واره د هند سره جنگونه کړې دي او د پوهو کې ډېره بڼه ماته کړلې ده. نو په دې اساس د دوی جنرالانو تاسو یو پالیسی جوړ کړی دی چې افغانستان باید ستراتیژیک اونک وي د دې لپاره که چیرته مثلا هند ډېر فشار راوړي نو دوی باید یو هغه د شا یو ځای ولري. نو په دې اساس د دوی هغه پالیسی ده چې د جنرال زیا په وخت کې جوړه شوې ده او دا چین شوې نه ده او دا پالیسی پوځیان جوړي او دا پالیسی د نورې نړۍ که تاسو وګورئ کال په کال چینج کیږي او ملکی حکومتونه هغه پالیسی جوړوي. لیکن په پاکستان کې هر څه د پوځي جنرالانو په لاس کې دی، هغه په سیاست باندې تر ډېر حده پونې نه دي خبر.
ماننه هم درڅه
په وضعیت په نو په دې اساس باندې دوی هر څه په خپل لاس باندې خراب کړي.
ماننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
مخه ترې چې ځاځي سپټ ورشم او ریډونکو ته به مخه کړیو شمیر او ریډونکو را سره دي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. آزادۍ په څپو کې پروگرام لا ساجي راډو راډو لالاري او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه ګور.
مننه. خیر وسه. سلامونه نکلی احترامات تاسو او داسې مننه ټول اوریدونکو ته وایم. زه محمدی بړی سي د هلمند ولایت کلای بسمنه اړیکې نیولې نه.
شرغلې مهرباني.
مننه. خیر وسه. دا چې موضوع نن د پاکستان او د افغانستان په اړه څه فکر کوم نه.
بله.
کومو وګورو پاکستان نو د فارې اسکل شنهت نه لیدرو دلې همیشه موږ ته خوش بوتي نیولې او موږ په زخمو کې ګوتې وهلې دي مالګې ور باندې چولې ده. که موږ وګورو د شوروي په وخت کې موږ د شوروي په وړاندې ته حمایت کولو کله چې شوروي موږ ماتي بیا دلته موږ پر ګوندونو یې شولاغه ګوندونه موږ د خلکو د فارې دومره درد سرس ولې چې تر ورز د قیامت به زموږ خلک د هغه مجاهدینو چې شوروي په وړاندې پاک جهاد وکړي ورسته بیا هغه جهاد او خلک وزورول د هغه سببات وړي یا بیا چې کله د هغه بل حکومت د هغه سره دی واغه به انشاء یو بل ته ملامتیا ور باندې شول. نن ورځ چې امارت اسلامي راغلی دی بیا پاکستان هغه پالیسی ته ادامه ورکوي. البته یو فرق دی وینم مدلته امارت اسلامي اسکلی چاته اجازه نه ورکوي چې د بي سکوبه کې دنه نه هغه خپل جاسوسان ولري. د پاکستان دغه ایلی نور شنجستوي دا پاکستان به دغه او پاکستانیان به دغه هغه ګور توري چې دی یو کمزور افغانستان نور دی. زه په دې نظر يم چې افغانستان به مخ په وړاندې ځي او افغانستان به جوړیږي. یو خبره چې مهمه ده هغه خپل افغانان ته والی په کار دی. هغه افغانان په خارج کې کې دلی په افغانستان کې راځي مستاس په یو یواد خلک دی یو یواد او یو دین د پاره کار وکړو. نه به د پاکستان په لار زو نه به د غربیان په لار زو نه د نورو پاکستان یې کړز مو جوړېدل نه غواړي. هغه به مشتمر می راستوي هغه به مشتبه مون راستوي. دا نن چې په افغانستان کې جګړه شروع چې د پاکستان د خانه به دومره پرمانه به مون او وسیله راځي چې هیڅ څه فکر نه کوي.
ماننه ماننه بړیسب مننه چې په خبرونه کې به برخه واخسه یو بل اوریدون کې هم انتظار دی د دوی نظر به هم راوخل. مهرباني وکړئ اوسې په څپو کې پروګرام.
السلام علیکم صبر سپته او مېلمنو او ټول د ازادي رادیو راځي کې ته هیله من احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب.
حاجی صاحب توفیق هم د زابل ولایت
څخه
تاسو ته کوم څه وایي. مننه. لکه مخ کې اوریدون کې به څه نظر ورکړي مېلمن د ځخه نو رښتیا هم پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان کې قراری راشي یا په هغه کې یو داسې نظام چې هغه د ملک چارې پر مخ بوځي. سردار داوود ته رئیس یا تر اشرف غنی پورې ټول حکومتونه د دې لخوا د خمس کوریږي او د دې توکي ورته جوړوي. نو دې داسې پر اسکوړي وو چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کوي. چې موږ ورته وایو هغه به قیز مفتقدیت باندې به کار کوي. حتی دا به داسې لکه د پاکستان څنګه مسوبه هغه دی دا چانس له لاس ورکړي. الحمدلله اسلامي امارت د غلامي نمنې هغه خپل حکومت لري خپل کړنلار لري خپل مشران لري. نو د دې هغه کړنې چې د یو منافیو پر ضد یا د اسلام سره سکار دي هغه ته هیڅ کله غاړه نه ږدي او نه دي خیر دي. نو دوی دا کې ناکام دي اوس نو وخت دی دوی کله چې غوښتل دي د دې خپل وطن کې جنگ مهار کې چې په دې مهار کې بل وطن دې مهار کې دونه قدرت نه لري. اقتصادي زوی په دمو لر یوګان او دې دې 30 میلیارډ ډالر دې قرضدار دي. نو زه د غصب تور کې نو د افغانستان ازار وهلې د نوردي هم ازار
مننه جی صاحب مننه البته پاکستان شاوخوا 1.5 میلیارډ ډالر قرضدار دی
بله مننه زه خو پښتنه لرم
مهرباني
مننه زه خمیره پښتنه ده سپی څه کولای شي چې افغانستان اسلامي امارت ته دام او د مقصد دي آیا د دې د فاده د انسان روزلای شي نور دا چې څوک د مخالفینو د بغاوت شورا ولا او ته کومه کور کولای شي نو دا زما پښتنه ده چې دې کوم اقدامات ښکارا کولای شي چې دې څه د دې څه د یو
مننه یو بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړئ اساسي سپوک پروګرام دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب شیباسا محترمہ تاسو پروڈیوسر ساتو طول ملمنوت همدر ساتو زازی ساتو طول سلامونه او ازادی راډیو طول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم را به سم شیباسا محترمہ کومش تاسو فکر وکړو موږ په پاکستان چې د زموږ ازلی دشمن دی د افغانستان په زمن کې هیڅ هیڅ ملک د افغانستان دشمن نه دی پاتې شوی پاکستان یې دشمن پاتې شوی تاسو فکر وکړئ ک پر افغانستان باندې یرغل وسو پر افغانستان باندې اشغال وسو هم د پاکستان د خوارا باندې وسو هر څه چې هر څه هغه ندرېش په افغانستان کې کېدل هغه چې کېدل هغه ټول د پاکستان د لاسه کېدل که موږ تاسو فکر وکړو پاکستان هغه ملک دی چې د پاکستان په دې امنۍ کې د افغانستان په دې سپاده کېدو کې د پاکستان په دربدارۍ کې به خپل ګټي وخل ماتیا ویلری که موږ تاسو په کروک په دانش دوی چې دیسه ستاسو په کروک دی چې شکی موږ دا دی ورن خکښل دوی تک دوی سبیدي دا سبی چې دا نو ټول دی افغانستان خاور لاندې کړی ده کدی غواړي دلته ګوره دغه چې دغه د ډیورن پر کښه بل هغه افغانان چې هغه ګوره قبایل افغانان چې انت د افغانستان د خپل خاک او د خپل ملت خپل ملي شتمنو یو خو هغه جو هغه کسان ټول په شهادت ورسیا بنديان په شکنجو کې تاسو کوم تاسو فکر وکړو لکه مخکې چې ملمنو خبره وکړه د طالبانو د افغانستان اسلامي امارات مشران امن عبد الله خو لکه په معبد په شهادت او استاذ یاشر شهیدی الته او ورسوي لا جمله برادر خو په معبد کې د کالیا لته زړه ټول نور دغه زموږ هغه مشر په افغانستان کې د نور مشران باندې په شخصیتونو چې د ملکیت باندې راټول کوم باندې راټول ولس باندې راټول خلک باندې راټول ملکی آباد هغه کسان دي ولې چې اترو کله یا په هغه ویشتله دوی دلته زموږ سره دلته واکس خبل لري چې دغه د ډیورن پر ذکر شوه دغه دوی دلته غواړي چې دغه دوی چې اوس ورته په افغانستان باندې امریکا یا په افغانستان باندې خپل دوی دلته دغه غوښتل چې د افغانستان کې دلته دوی یو لاس او یو غلام یو کمزوري دولت ایجاد کړي چې هغه دوی چې شمه مننه
مننه مننه پروانه کې مبارک
شه کبرته محترمه په یو کې واسه دوی سمته او څخه اجازه راکړه زه هغه کسانو ته دا وایم چې دغه څخه نن هغه د بغاوت ناری وي یا سمي سادات یا بل دی راته دغه د افغانستان نن د دې حمله باندې وکړه نه دی د مولیا کوب مجاهد حفظ الله باندې کار باندې وکړي راته کته غیرت لري وس وسره د غسی تاسو انت تاسو فقط ګډاګان غلامان فقط د ملک کمریته د ملک غلیا بل اف لارانه لري چې په کاتاف جبهه تیار و راځي و درې شته میدان معلوم دي څوک غلامان پاته سول څوک چې نه پوسی
په و وروره نه به نه هغه وخت افغانان سره یو موټی کېدې سینه یو بل ته غلو وای نه یو بل ته بد خبره وکي لیکن دی یو بل مخالف نظر واوري مثلا هغه کوي خبره کوي او مخالفه خبره کوي هغه تاسو واوري تاسو چې مخالفه خبره دیغه د نظر کوي هغه غوي واوري نو په نتیجه کې به افغانان په خپل ګټو پويسي او په یو ټغر به راټول شي ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخره سره وخسته د دی حاجی صاحب توخي پښتنه به لزازي صاحب سره شریکه کمزازي صاحب همدا پښتنه چې پاکستان څه کولای شي د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره
ګوره اول خو د پاکستان چې منځ سره غلې دی انګريز منځ سره وسته دی پاکستان په ټول د تاریخ د خپل موجودیت کې د انګریزانو دښمنۍ د افغانستان سره مخاوري تاسو په فکر وکړئ د سوال نه به څه حل دی یو خو ته کشمیر د خو ته ډیوران نو دا خو اخر نه اخر د حساب خو کیږي کنه ورونو دا اخر نه اخر هم یو څه خو کیږي کنه یو څه په سر دی ګی خپل حق په غواړي کنه اوس ګوره د روسان چې د افغانستان هوتل نو دوی بویلی چې یو ضرب المثل کې خود چاوانان په کرایا خپل کېږي لیکن کوشش دی اخستوي مکول دا یو وخت دوام وکړو د خرڅوي چې هغه د
زازه سبو بخشي زازه سمو ترام او بخشي سوال دا اوس پاکستان څه کولای شي اوریدون کې حاجی صاحب توخي پښتنه دا و چې پاکستان که غواړي چې په افغانستان کې ګډوډي راولي او یا بیثباتي راولي پاکستان څه کولای شي فعلا په اوسني شرایط کې؟
پاکستان اندوز دایشته ځای ورکړی دی، اندوز په مدارسو کې هلته د طالبانو په وړاندې هلته تبلیغ کیږي. پاکستان لاړل په ترکیه کې د پخوانی کرایه شوي خلکو سره ولیدل فکر ده، او پاکستان د مقاومت په نامه جبهه چې جوړه شوې ده د هغو ټولو استازو سره ولیدل او بل ډرامه یې پیل کړله. هغه ډرامه څه ده؟ خراسان بزرگ چې تاجکستان پکې ده، او دلته هم حلقاتو چې خراسان بزرگ غوښتو. خراسان د بزرگ نه په فرانسه کې اعلان وشو او هلته حمایت وشو. دا خپل دغه ټول خط رڼا کوي چې خبره چیرته ده. دوی غواړي د داعش په نامې او دغه خلک چې اوس د طالبانو پر خلاف هلته دي غږیږي، یعنی مخکې جمهوریت کې وو که مجاهدین وو، د هغو نه سوء استفاده کوي. مګم دغه نه دي خبر چې طالبان اوس ډېر هوښیار شوي دي، ډېرې ترخې تجربې ولیدلې. طالبانو دغه کوم ظلم چې دوی باندې وشو چې هلته بندر پاکستان لاره ورکوله، اکمالات به کېدل او دلته به بیا طالبان په وژل، امریکا سره به کومک کولو، هغه ظلمونه چې په طالبانو سره شوي دي دا یاد نه دي وتلي. دا ډېره قوي تجربه لري، د 45 کلنه تجربې خاوندان دي طالبان. اوس افغانستان خلک هم هغه خلک نه دي. افغانستان خلک طالب دی که مجاهد دی که خلقه دی که پرچمه دی که آر یو دی. وایي چې دا د انګلیس بچای دی، وایي چې دا د امریکا لاسپوت دی او د انګلیس دښمنی را سره پالي. دا واضح شوی ده.
مننه زازای صاحب، مننه.
پاکستان ډیر کوشش کوي.
بله مننه،
کوشش کوي چې د لاسه چارج مګم لاسه څنګه راځي.
بله مننه. تقریبا یو څو دقیقه ده د پروګرام څلورمه برخه ته رسیدلی یو، د دې لپاره چې دغه بحث راغون کو همدر سب کلمړی ستاسو نظر واخلم. دغه د دوړو هیوادونو روابط په کومه خوا روان شي؟ یعنی تاسو څه اټکل کوئ چې کال دا وخت به په کابل کې د واکمنو طالبانو او په اسلام آباد کې د واکمنانو روابط څنګه وي؟
د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان د حالاتو پیشبیني وړاندوینه بلک سخت وي، خو د دوړو هیوادونو روابط زما په نظر باندې چې پاکستان به یو څه فشار راوړي ستاسو د پخوانی پښتنې په ارتباط چې هغه به کډوال نور هم راوباسي به زوري، همداراز دغه تجارتي او ترانزیتي لارې چې دي هغه به په افغانانو باندې ودروي. کېدای شي د واګه بندر هم چې موږ ځینې توکي هندوستان ته ځي پرې غیم بندیزونه ولګوي. همداراز مثلا د میوو په وخت کې هم دوی څه ستونزې جوړې کړي، او د وسنیو طالبان مخالفین چې داعش دی دغه د ټي ټي پی او پخوانی ویان نو احسان الله احسان هغه تازه مرکه کړې ده، او دا خبره ویلي چې دوی د تاجکستان سره په ګډه باندې د داعش او د آزادۍ جبهې د ملاتړ دغه سی او پروګرام په دې منځ کې لري په افغانستان کې. نو دوی بن خپل فشارونه ته دوام ورکړي. تر پاکستان کې وضعیت ښه نه دی، د بلوچستان د خوان هر ورځ ډېر قوي او شدید عملی کیږي، د ټي ټي پی د خوان شدید عملی کیږي، دوی بن خپل عکس العملونه لري. لکه دا
همدر صاحب سوال پام دی کده، سوال پام دی کده چې دا کوم شان چې تاسو اټکل کوي چې پاکستان دا کولای شي په اصل کې چې پیسې نه لري او په داخل کې له بیثباتۍ، سیاسي بیثباتۍ او حملو سره مخامخ دی، نو موافق بشي خپل اهداف ته به ورسي؟
په هیڅ صورت دا ځل افغانستان ته مقاومت پکار دی. هر واري لمه د وخت زموږ حاکمانو د پاکستان په وړاندې ګونډه وهلې ده او د تعظیم سره ورته کوس کړی دی، او پاکستان په موږ باندې هغه امیانه خبره مختشه وای دی. نو دا ځل مقاومت په کار دی. پاکستان کې څه نه دی پاتې، د دوی قرضونه، د دوی سیاسي معاملات، د دوی امنیتي مسایل، د دوی هغه وطني جوړښت چې دی هغه په بې ساري توګه چې دی هغه شکننده دی، یعنی د یو مات حالت سره مخ دی. نو په دې حالت کې افغانستان دې ته ضرورت لري مشکلات ډېر جوړ کړي، ځکه دوی په دې کې تجربه لري. په دې 15 کلونو کې د افغانستان په ورانولو کې په دې منطقه کې دوی ډېر جاسوسان لري، دوی خپلې پروژې ولري، کېدای شي و نړیواله پروژه هم په دې منطقه کې را تمویل کړي
لیکن مسله دا چې کده دی خوانه یو قاطع جواب وي د ټول افغانانو د خوانه زه فکر کوم چې دا به د پاکستان هغه اخیری وسلګي وي یا به د پاکستان هغه اخیری جواب وي چې د افغانستان تر لاسه کوي او کېدای شي چې دوی خپل پالیسۍ ته تغیر ورکړي که پالیسۍ ته تغیر ورنه کی نو دا ډرامه او دا کیسه هم داسې روانه وي او بل ډیپلوماټیک برخه ده که په ډیپلوماټیک برخه کې اوس افغانستان هم خوګمن حالت کې دی کولای شي چې دوی د خبرې د ډیپلوماټیکو چینلونو لخوا نه چې دی حل کی لیکن اوس هم دواړه سفیران په خپل ځای باندې دي په داسې ترنګلو حالاتو کې سفیران باید وشړل شي یعنی په ځانګړې توګه د افغانستان کې د پاکستان سفیر باید وشړل شي ډیپلوماټیک اړیکې ټیټی کچې ته راوستل شي ځکه دغه طرف ډیر ظلم او زیاتې روان دي او ډیر جبر روان دي نو په دې اساس هغه ډیپلوماټیک روابط شته دي خو که حالات دغه سي وی د پردې تر شا چی دغه سي دښمنه او دغه سي کیسی وی چې د قندار نه شروع راغوشول دغه ده نو دی کې دې سي دغه کیسه نور زاینو ته موګه ده کیسه کپ دې کې وده تجربه لري نو زه فکر کوم چې مشکلات پر اتونکو کال ته او دغه په سرلی ته به دواړو طرف ته ډیر شي نه تر هغه افغانستان کې بل تاغه طرف ته به ټي ټي پی او بلوچستان خپل حمله ډیر زیاتې کړي
مننه هم درسب اتمر سب د اټلانټیک شورا کارپوهانو یو تحلیلي مطلب خبر کړی دی د ازادي رډو په وپانه کې هم دا مطلب شته په دې کې د څه پیشګویي کوي چې د افغانستان او پاکستان روابط په پولند وخت کې ترمیم نشي او ممکن پس خراب شي قصاصو نظر وخت
یقینا پاکستان هم په دې سي دي ګوري لکه چې مخکې هم دوستانه ویل هم زما خبره کې دا خبره وا چې پاکستان لکه اجاره قاتل غنده نه یعنی دوی د تروریزم نه منحس د پروژه استفاده کی در داعش خراسان دوی و روزه په وزیرستان کې د غسینه راولی ګل افغانستان ته د دې په نوم افغانستان کې هر ورځ دوی چاودنه کوي تهدیدونه رامنځته کوي دوی بیا د همدې د ټکول په خاطر کوشش دا کوي چې د نړیوالو نه د امریکا نه د انګلیس نه د نورو هیوادونو نه دوی مرستې ترلاسه کړي او د دې په بهانه چې موږ یا تروریزم یا داعش یا کوم بل افراطي اسلامي ګروپ ټکوو
دا زموږ تاسو ولسه دوی له امریکا هم دا تمه لري کچرته د غوروسي پیښه ته وګورو کله چې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او په خوس کې بمباری وکړه د دې وروسته د امریکا د حکومت په بیان کې دا خبره وشوه چې دلته بیګونه ملکان وشل شوې دي یعنی دا خبره کچرته څوک تحلیل کړي دا خدا معنا لري چې د پاکستان د پاوځ او د پاکستان د حکومت خبره پکې رات شوې ده یعنی داسې نشکاري چې واشنگتن له اسلام آباد سره یو څه لري دی
نه دا خبره کړه ده چې پاکستان د پاکستان عملیات د تروریزم پر ضد دا مونږ تاییدو لیکن د ملکی کسانو وژل مونږ ته د منلو وړ نه دی
په دې کې خبره او بخشه یعنی بیرته په اعلامیه کې دا ویل شوی دی چې دا ملکیان ول نو بنا نتیجه خو همدار سی یعنی دا د منلو نه ده
بالکل هم دغه خبره ده لیکن پاکستان ته دا اجازه ورکړی چې کته عملیات کوي د تروریزم په نوم هغه عملیات موږ تاییدو
خو کې چیرته و کې البته یو بل خبره د جنوبی آسیا لپاره د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ ډونالد لو د یو پارلماني ټاک غونډه ته ویل دي چې د پاکستان انتخاباتو ته ډیره اندیشنه لري چې دا کومه نتیجه راوتلې ده په دې کې درغلي شي بي دي دا به تحقیقات وشي فکر نه کوم چې دا هم یو ډول یو فشار دی په دغه وخت کې
په مجموع کې لوی هیوادونه یا امریکا او انګلیس او دغه هیوادونه دي د دغه بی امنیتی او د دغه ناخواله نه استفاده کی دی غوی استراتیجیک مخه په سیمه کې د بحرانونو زیګول دی همدا پاکستان هم چې د غلط ورسېد دا د قوتونو د لاسوهنه یو نتیجه ده په سیمه کې چې روان دي د بحرانونو دا د دغه استخباراتو د کار یو نتیجه ده زما عرض دا ده چې په دغه وخت کې افغانان ته دا په کار دی چې دوی کوشش دی دا وکړي چې د هوښیارتیاونه په استفادې سره د دغه بحرانونو نه ځان وساتي د بل خوانه د طالبان حکومت د باید یو ملي ګرو حکومت ځان وړي چې دوی یو د خلکو سره مشکل لري، بل د همسایه سره مشکل لري، بل د نړیوال سره مشکل لري، بل د سیمې د سیاستونو سره مشکل لري، د دوی ژوند به مشکل شي. نو دوی دپاره دا ضروري دی چې دغه ټولو شیانو سره په پام کې نیولو سره دوی دغسې یو ستراتیژي ځان ته خپل کړي چې اول د خلکو توافق ځان ته راجذب کړي. دوی خلکو سره مشکل لري، همدا اوس نیم ولس په افغانستان کې د دوی نه ناراضه دی. تاسې ګورئ په هیڅ اسلامي هیواد کې د نجونو مکتب بند نه دی، مونږ نجونو مکتب بند کړی. تاسې د هغه نجونو حال، د هغه فامیلونو حال وګورئ چې نن بیا په همدغه غم کې ناست دي چې بیا یو کال دوی د تحصیل نه محروم شوي دي.
مننه اتمر صاحب. همدرد صاحب که ستاسو نظر واخلم، او بخشی ځازای صاحب که ستاسو نظر واخلم، اتمر صاحب جنو ټکو ته اشاره وکړله چې طالبان باید په خپل نظام کې ځینې تغییرات رامنځته کړي چې افغانان سره یو موټی شي او که چېرته دغه سی او تهدید سره مخامخ وي دغه مخه ونیول شي. تاسو څه وایئ؟
کاملا پاکستان لیونی سپیون ته شوی دی اوس، هر خواته خوله چوي، مونږ باید بې تفاوته پاتې نه شو. د دې لپاره د افغانستان د خلکو یووالی پکار ده، افغانستان خلکو ته مراجعه پکار ده، خصوصا د ډیورنډ په فرضي کرښه کې چې دواړه قومونه پراته دي هغو ته مراجعه پکار ده، هغو سره مجلسونه پکار دي او چې اقلا د خپله راشه درشه او تجارت او دغه مسایل وکړو. او هغه باید پوه کړل شي چې ورته د پنجاب په مخ کې یا د انګلیس په مخ کې پښتون وروره چلته پروت دی، ما ته سپر مه ګرځه وروره. نو اول خو دې دغه هغو سره خبرې مهمې دي، او بیا خپل افغانانو سره چې دلته خوابدې دي، حقوق یې نه ورکولی کېږي، مکاتب دي د جنکۍ کار ده، او په دین کې باید اسانتیاوې راوستلل شي، خپل په ولس باندې لاس باید کش شي. نو دغه مونږ به کامیابي ده، هوښیار باید اوسو. زه فکر کوم چې مونږ دوه لارې لرو، د پنجاب سره جګړه یعنی د انګلیس او امریکا سره جګړه ده، دا باید ټوله دنیا پوه شي، دا ټول افغانان اوس په دې پوه شوي دي. او څوک چې هلته په پاکستان کې ځان افغان بولي، ځان پښتون بولي، ځان واقعا مسلمان بولي، نو هغه ته باید مراجعه وشي چې وروره ما د پنجاب سره جګړه روانه ده، دا جګړه ده، تاسې د پنجاب په وړاندې سپر مه کېږي ورونو، کنه که تاسو هم متضرره کېږي، دا توپ به پتا لګېږي، دا راکټ به پتا لګېږي، متاثره کېږي به ته، خو بیا مې هم ورور یې، بیا مې هم عزیز یې، بیا مې هم افغان یې. نو دا ډېره مهمه ده. او پاتې شوه د خبره د پنجاب، پنجاب سره جهاد یعنی د انګلیس او د امریکا
جګړو مخه د خدای پاک ونیسي، نور جنګونه ونیسي،
ختمه شه.
مننه.
نه دا د سولې لپاره جګړه ده، دا د سولې لپاره جګړه ده، دا د خپل حقوق لپاره جګړه ده، دا امپریالیزم د لپاره جګړه ده، دا د انګریز لپاره جګړه ده. مونږ د چا څخه بدی نه لرو، پاکستان راغلی انګریز راوسته ده، پاکستان خاصه کومه جغرافیه نه ده، دا خو سختګي جغرافیه ده.
مننه
اروپا هم په خبره ده، دنیا په خبره ده.
مننه همدرد صاحب، تاسو مخکې د دې نورو مسایلو تر څنګ اقتصادي مسلې ته هم اشاره وکړله چې پاکستان کولی شي چې له دې لارې فشارونه را وارد کړي. ډیپلومات خبرونه په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان او د پاکستان پر اقتصاد یو لیکنه کړې ده، او په هغه کې البته اقتصادي یو برخه ده، په هغه کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې اوسنی واکمنانو د چابهار بندر ته مخه کړې ده، او غواړي چې سر له وسله لږ لارې واردات زیات کړي. دا کارت جمهوریت په وخت کې هم کېدو نتیجه ورکوي؟
څومره چې د افغان تجارانو لخوا موږ خبرې اورو، د کراچۍ بندر او د واګا بندر، د گوادر بندر نسبت و چابهار ته د افغانستان توکو د لیږدولو لپاره نږدې دي. او خو مسله دا ده چې بدبختي دا ده چې پاکستان هر وخت دغه مسایلو نه هم د کله چې سیاسي مسایل پیښ شي دغه مسایلو نه هم هغه د ابزار په توګه باندې استفاده کوي. نو که چیرته پاکستان همدغه مسله مثلا د دې
ډیورنډ کرکې په وګدو کې د پولو بندول د کراچۍ بندر او د واګا بندر بندول د افغان تجارانو پر مخ باندې د فشار یو اله ګرځي. نو بیا خو په کار داده چې افغان حکومت که په تیر کې وو که وسته یو که په راتلونکي کې وي چې یو ستراتیژي جوړږي تر څو موږ د پاکستان د دغه احتیاج نه ځان خلاص کړو. او که خلاص نه کړو هر وخت به د زموږ د میوو موسم کې چې مثلا تازه میوه او ترکاري باپي دوی په موږ باندې په وړه خبره باندې هلته لارې بندوي او دا ټول شیان به هلته خرابیږي لکه دا تیر کال او دا څو کلونو کې چې موږ وینو. نو په دې اساس کله چې وایي هغه په پښتو کې یو متل دی چې غل نه اوړي مال دی واوړي. که چیرته پاکستان همدغه فشار ته ادامه ورکړي نو موږ بله لار نه لرو پرته له دې نه چې موږ په بدیلو لارو باندې فکر وکړو. که فکر ونه کړو نو پاکستان به هر وخت
ډیپلوماسي په جنگونو کې ګټل آئے لیکن په ډیپلوماسي کې مبایلل آئے. دلته ضرور ده چې د ټولو افغانانو مشترک فکر راغون شي په دغه برخه کې او اوسنی ستونزو کوم چې خپل هیواد کې دننه خلک سره موږ لرو دا حل شي او زمونږ حکومت داسې یو ملي حکومت خواته لاړ شي چې هغه ځان ته پشتیبانه او پلوي د خلکو نه ولري. نو په هغه صورت کې به موږ راتلونکي کې ستونزه ونه لرو. که داسې نه وي نو بیا موږ مشکلات سره به مخ یو هم دننه هم بهر.
مننه اتمر صاحب همدر صاحب له تاسو منندوی یم او زاسې صاحب له تاسو څخه هم د اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم.
ستا دیر غمو